السلام علیکم ل غ د مازیګر څلور بچی دی قدرمن دوستانو زه رسوان مرادی مو د ازادي راډیو یو بلی او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم بللی او وایي چې دا پرمختګونه په شاتګ نه لري. په هرات کې نن د وسلوالو خو د من پاکې د موسیل لسګونه تختول شوي کارکونکي بیرته خوشی شوي دي. نن نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په قومي سیمو کې د تېرې شپې بمباري او عمل لږ تر لږه 25 کسان وشل شو او د روسیې د بارنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې ایرانی د سوریې د سولې له خبرو وسته یو اشتباه و خو کوم مصیبت نه دی، خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
سر کې د ټول مهم خبرونو سره کې د هرات امنیتي مسولین وایي چې په دې ولایت په شین پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسوال مخالفینو لخوا درې شپې تتنه تښتول شوي مې پکان بیرته خوشی شول او د مالی وزارت وایي چې په روان مریض کال کې د تیر کال په پرتله د منځنۍ مالی له درکه وایي وشپېته فیصد زیات شوي دي. اوسم پوره خبرونه د هرات امنیتي مسولین وایي چې د وسلوال مخالفینو لخوا درې شپې تنه تښتول شوی ماین پاکان بیرته خوشی شول. د هرات د امنیت قمندانۍ د امنیت امر جنرال عبدالحمید امیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین پاکان نن سهار د دې ولایت له پښتون زرغون ولسوالۍ نه تښتول شوی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې بیرته خوشی شول. هغه وایي چې دغه کسان د هلوترس ماین پاکي مسې کارکونکي وو. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات امنیتي مسولین وایي چې نن د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او وسلوال مخالفینو په نښته کې دوه پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي دي. د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو وسلوال مخالف هم وژل شوی او دوه ټپیان شوي دي. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدي بیا وایي چې په دې پیښه کې شپږ سیمه ایز پولیس وژلي خو چارواکي د خبره ردوي. د یو بل خبر له مخې د بلخ امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو قمندان وژل شوی او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته تاوان نه دی اوښتی. د مالی وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د تیر کال په پرتله د منځنۍ مالی له درکه عواید 25% زیات شوي دي. د مالی وزارت منځنۍ مالی ورکونکو ریاست مشر سبحان الله فهیمی نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل
د 1920 کال کې د کوم کال چې اوس د قوس په میاشت کې اخلاص شو زمونږ عواید 10.8 میلیارډ ته رسیدلی وو. تقریبا چې 4.5 میلیون افغانۍ زمونږ په عوایدو کې زیاتوالی راغلی چې دا یو لویه لاسته راوړنه ده.
هغه وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سږ کال د منځنۍ مالیه ورکونکو ریاست ته د 10.3 میلیارډ افغانۍ عوایدو راټولولو هدف ټاکلی و خو دوی له دې نه زیات عواید راټول کړل. او د جمهوریت دولتي روغتون نن په رسمي توګه د عمومي داخلي جرایي او د ستوني غوږونو ناروغیو د درملنې په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې روغتون د کار د پیلیدو په مراسمو کې د امیر روغتیا وزیر سوریا دلیل وویل چې دغه روغتون د چین په مالي مرسته جوړ شوی چې 1.45 په سره لري. د دې روغتون کار په 1.15 کال کې پیل او په 1.17 مریض کال کې بشپړ شو چې د امیر روغتیا وزارت وایي د تکړه متخصصینو د کموالي له امله یې ځینې برخې فعال نه وي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې نړی خبرونه جنا قال کو زید تر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي جنگي جټ الوتکو او پوځي هليكوپټروي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر سنگرونو بمباري کړي. څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په سیمه کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو مرګونی حمله کړې وې. د پاکستان یو پوځي چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل د شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په قومي سیمو کې د تیر شپې بمباري له امله لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې هغه کسان شامل دي چې تیر کال په پېښور کې په بمي چاودنو او په دې وروستیو کې په بنو کې په پوځي کاروان باندې حملو کې برخه درلوده. پروانی ونه کې وسلوالو طالبانو د پاکستان د پوز لږ تر لږه 3 عسكر په حملو کې وژل. د دوشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې پوځي مرکز ته نږدې بمي حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې ایران د سوری د سولې له خبرو وایسته یو اشتباه او حکومت مصیبت نه ده.
Это, конечно, ошибка. Я об этом.
البته دا یو اشتباه ده. ما په دې اړه مخکې هم خبرې کړې دي. دا کوم مصیبت نه ده. لافروف نن په مسکو کې یو خبري کانفرنس کې ویل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون پریکړه د دې سازمان دریز نه پیاوړی کوي. په عین حال کې د سوری د ملي ائتلاف د سیاسي کمیټې یو جګپوړ غړي انس عبدو له خبرو څخه د ایران د ایستلو په اړه په استانبول ښار کې ویل
The National Coalition welcomes the decision of
ملي ائتلاف د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاغلی بان کی مون د پریکړه چې له ایران څخه بلنه بیرته واخیسته هرکلی کوي او دا ځکه چې ایران دغه بلنې ته حد اقل وړتیا هم نه ده ښودلی. موږ له عمومي منشي نه مننه کوو چې په دې اړه د ملي ائتلاف د مشر خاغلی احمد جربا لخوا استول شوی لیک ومانه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل د جنوا د چهارشنبې د ورځې کانفرانس کې ایران ته وروسته له هغې د ګډون بلنه ورکړې وه چې تهران ومنله په راتلونکي انتقالي حکومت کې به د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته ونډنه ورکول کېږي. ملګرو ملتونو هغه مهال له ایران څخه د ګډون بلنه بیرته واخیسته چې تهران د دوشنبې په ورځ ویل د سوریې د سولې د خبرو په اړه قید او شرط نه مني. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل تهران له لومړي سره د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه نه ده کړې خو د سوریې د شخړې په حال کې مرستې ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرزیه افخام وای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ایران بلنه د ځینو فشارونو له امله بیرته اخیستې ده. د نړیوالو جنګي جرمونو د دریو پخوانیو څارنوالانو په راپور کې ویل شوي له سوریې څخه په قاچاق شوو شواهدو کې ښکاري چې شاوخوا 11,000 بندیان په دې هېواد کې د بشار الاسد پر ضد د پاڅون له پیل راهیسې اعدام شوي دي. دا راپور د سوریې د حکومت د زرګونو تصویرونو او په تېرو دریو کلونو کې د حکومت په بند کې د مړه شوو کسانو له دوسیو څخه د اخیستل شوو معلوماتو پر اساس برابر شوی دی. د راپور د برابرونکو یو تن د سیرلیون د جنګي جرمونو د څارنوالانو د هیئت پخواني مشر ډیسموند دی سلوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي په شواهدو کې ډله ییزه وژنه ثبت شوې ده. دا شواهد د سوریې د پولیسو د یو پخواني عکاس لخوا بهر ته قاچاق شوي دي. راپور په جنیوا کې د سوریې د سولې له کانفرانس څخه یوه ورځ مخکې خپور شوی دی. د بیروت په جنوب کې په هغه سیمه کې بمی چاودنه شوې چې د حزب الله ډلې مرکزونه پکې دي. د لبنان رسمي خبري اژانس وایي په چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او داسې ښکاري چې د موټر په واسطه ځان وژونکي حمله وه. په تلویزیوني تصویرونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمه کې د یو موټر پرزي او یوه ودانۍ ښکاري چې اور پکې لګېدلی دی. په چاودنه کې له شلو زیات کسان ټپیان دي. د ګاونډي هېواد د سوریې شخړو پر لبنان هم اغېز کړی او په دې هېواد کې فرقه یي شخړې زیاتې کړې دي. حزب الله ډله په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د سنیانو پر ضد جنګېږي. د نن ورځې چاودنه په هغه ځای کې شوې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوې چاودنې له امله پکې 15 کسان وژل شوي وو. او د اوکراین مخالف مشر یوری لوتسینکو وایي د کیف ښار په لارو کوڅو کې اعتراضونه ځکه له پولیسو سره په نښتو بدل شوي چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د سوله ییزو مظاهره کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د کورنیو چارو پخواني وزیر او اوسني مخالف مشر لوتسینکو نن سهار له پولیسو سره د مظاهره کوونکو د نښتو په جریان کې ویل د یانوکوویچ لپاره ممکن ډیر ناوخته وي چې له مظاهره کوونکو سره مذاکره وکړي. جمهور رئیس یانوکوویچ د دوشنبې په ورځ د مذاکرو او جوړجاړي غږ وکړ. مخالفو سیاسي مشرانو له ټولو اوکراینیانو غوښتي چې په مرکز کیف ښار کې د له مظاهره کوونکو سره یو ځای شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی. کابل د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 2 اسمان ځای وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ اسمان ځای وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 8 اسمان ځای وریز. د ورښت امکان شته. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و اسمان ځای وریز. د ورښت امکان شته. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 15 اسمان ځای وریز.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. ورس مشر حامد کرسی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم وبلل او وایي چې دا پرمختګونه په شاتګ نه لري. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په هرات کې د مین پاکي لسګونه تختول شوی کارکونکي بیرته خوشی شوی دي. د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې تازه عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قومندان وژل دی. د کابل جمهوریت روغتون د عمومي داخلي غوګونو او ستوني او جراحي په ګډون په شپږو برخو کې خپل فعالیت پیل کړ. د کورنۍ او چارو وزارت پولیسو بلکې د خزو شمیر کم غړي او وايي هڅې تیز کړي چې خزینه ملکی کارکونکو په دې لیکو کې شامل شي. خزی هم د پولیسو په لیکو کې شامل دوه تعلیوالتي اخی
ډېر لوړ اهمیت لري، مخصوصا بعض مشکلات چې د حضور سره سر د کار لري، مثلا په تلاشی کې، مثلا په بعض کورنۍ او جنجالونو کې.
د نورو راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو نس پروګرام او ازادي او اوریدونکو وړاندې. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورای. ولسمشر کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم وبلل او ویل چې دا پرمختګونه به په شاته ګونه لري. خاغلی کرزی وایي په تیرو کلونو کې په هیواد کې د ټولو رسنیو فعالیتونه څارل او په دې پوهیږي چې کوم رسنۍ د څه لپاره کار کوي. نو موري دا خبره په کابل کې د بیا د رسنیو د مرکز د پرانسلو په غونډه کې وکړه. تفصیل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
افغان ولسمشر د حکومت پر کړنو د رسنیو څارنه او د بیان ازادي مهمه او به ارزښت غني او زیاتوي چې د رسنیو انتقادونه باید د ملي یووالي د ټینګښت لپاره وي. خاغلی حمید کرزی چې د سیشن به پورزی د بیا د رسنیو د مرکز د افتتاح په مراسمو کې وینا کوله، په افغانستان کې د رسنیو پرمختګ او د بیان ازادي وستایله او ویل هر څومره چې کېدای شي د رسنیو د پرمختګ لپاره د هلیځلې وشي. د ولسمشر حمید کرزی په وینا راتلونکي حکومت هم مجبور دی چې د بیان د ازادي او د رسنیو د پیاوړتیا لپاره دغه لار تعقیب کړي.
په ډاډ سره د بیان ټولې ازادۍ او لیکل به د پخوا په څیر وړاندې ځي او راتلونکي حکومت هم مجبور دی چې په دې لار ولاړ شي او ان شاء الله ولاړ بشي. دغه لار په شاتلونکي نه ده، خو موږ باید دغه لار او هغه ازادۍ چې لروي د خبر او پیغام پر رسولو کې د افغانانو ګټې په پام کې ونیسو، د هیواد دفاع او د هیواد د پرمختګ او د ملي والی په برخه کې ورنګټه پورته کړو.
ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې په تیرو کلونو کې د هیواد ټولې رسنۍ څارلې دي او پوهیږي چې کومه رسنۍ د څه هدف لپاره کار کوي. خاغلی کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیره یوه لسیزه کې د افغان حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي په ګوته کیږي. دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 50 تلویزیونونه، له 150 زیاتې راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ خپرونې لري. په همدې حال کې د آریانا راډیو تلویزیون رئیس او سناتور احسان الله بیات په یادو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې د رسنیو دغه مرکز به په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو د ملي یووالي د ټینګښت لپاره مهم رول ادا کړي. هغه په دې اړه وویل:
هغه غږ چې له دغه مرکز څخه د ټولو غوږونو ته رسیږي، یاد غږ به د ټولو قومونو او د افغانستان د باغیرو اوسیدونکو وي، تر څو چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي هنر، فرهنګ، رواجونو او د هغو فکري یادښتونو ته ښه انعکاس ورکړل شي او د ټولو هیواد اوسیدونکي دغه نندارې ته کښېني.
که څه هم اوس په هیواد کې سلګونه رسنۍ فعالیت لري، خو داسې انتقادونه کیږي چې یو شمېر خصوصي رسنۍ په هیواد کې د ملي ګټو پر ځای ځینو بهرنیو هیوادونو او ځانګړیو کړیو ته کار کوي. ولسمشر حمید کرزی څومره د وړاندې په کابل کې څرګنده کړه چې ځینې رسنۍ د هیواد د ملي ګټو پر ضد خپرونې لري او کوښښ کیږي چې په افغانستان کې ملي یووالی زیانمن کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم وبلل. نو موري ویل دي چې هغه پوهیږي چې کومه رسنۍ د څه لپاره فعالیت کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په هرات کې نن د وسلواله لخوا د مین پاکې د مؤسسې د لسکونو کسانو د تختول کېدو او بیرته خوش کېدو راپورونه ورکړل شول. تر دې وړاندې په کابل کې تیرې جمعې د ورځې په حمله کې له لسو زیات بهرني ملکی کارکونکو وشل شول. پر مرستندویو ټولنو او بهرنیو ملکی کارکونکو حمله په دې هیواد کې د بیرغونې پر کارونو منفي اغیز کوي او کڅنګه دا مسأله نوریاس نوري د مرستندویو ټولنو د انسجام د مؤسسې اکبر له پخواني چارواکي هاشم مایار سره په مرکه کې دلته مایر پر ملکی کارکونکو د ورسې حمله د اغیز پړول
ملکی خلک په هر صورت کې د اسلام د دین د نگانوی او کده بین المللي قوانین له لحاظ ملکی خلک باندې باید شکر ازونه کی په هیڅ صورت سره نه توجیه کی چې دوی تښتول نو دا څه معنا کوم معلومدار د مستقر باندې به هم انسانان دی نه وړي چې د ځای و وژل شي. خامخا به د دوی فعالیتونه که بیخی لبین لار نشي خو محدود کی به د فعالیتونه که دی و درې د لالته او یا محدود شول دا نو بیا هم تاثیر په غریب خلکو باندې دی، هغه خلک چې د دوی مرستو ته اړتیا لري.
مایر صاحب، مرستندوی مؤسسه چې په افغانستان کې فعال دي، که څه هم ویل کېږي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره بل دوی سره مرستې هم کمې شي، د ماین پاکۍ په برخه کې هم مسؤولو ادارو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې مرستې لا سر له اوسه کمې شوې دي، او تر اوسه هم په افغانستان کې ډېرې سیمې شته چې له ماینونو نه دي پاکې شوې. څه فکر کوئ دغه د ناامنۍ پیښې او د مرستو کمېدل به په دې برخه کې روانو هڅو باندې منفي اغېز ونه کړي؟
یا به دا خلک خپل فعالیتونه دروي او یا به محدودوي، چې دواړه منفي اغېز لري د خلکو په ژوند باندې، هغه خلک خصوصا هغه خلک چې دې مرستې ته اړتیا لري.
تاسو په نظر مرستندوی ټولنې په مجموع کې څه کولی شي چې د دغسې ناامنۍ او د پیښو مخه ونیسي؟
یو خدا ده چې خوام دغسې شوي دي، اوس هم دې نه باید دوی کار واخلي او اعلامیه صادره کړي، او د خلکو ته وایي چې موږ بې طرفه خلک یو، موږ د اړو خلکو سره مرسته کوو، نو موږ باندې غرض مه لري. او بل د خپل ترتیبات ونیسي، هغه امنیتي ترتیبات پیش له پیش نه د خلکو سره به دې په تماس کې کیږي چې کومې لارې مسونې دي. ډېره دا پیښه شوې ده، د ښه تجربه شوې ده چې که د هغه موسسې د خلکو سره په تماس کې وي، د خلکو مرستې غوښتې دي، بیا هغوی ورسره کومک کړی دی. نو دا د خلکو سره تماس نیول، هغه څوک خصوصا هغه څوک چې دوی سره مرسته کېږي، دا موسسې د هغوی سره تماس نیول، دا به ډېره ګټوره تمامه شي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې د مرستندوی ټولنو د انسجام د موسسې اکبر پخوانی چارواکي هاشم میار په افغانستان کې پر ملکی اهدافو او پر مرستندوی ټولنو بهرنیو ملکی کارکونکو ته حمله باب ویل چې دا په افغانستان کې د بیارغونې په کارونو باندې ناوړه اغیز کوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې افغان سرتیرو له طالبانو سره جګړه کړې چې پکې د طالبانو یو مشهور قومندان وچل شوی دی. دوی وایي د قومندان په سیمه کې خپل وسلوال لرل او زیات بریدونه پر سیمه ایزو پولیسو او طالبانو پر ضد پاڅون کوونکو باندې کول. په اړه یې سچا سقیم راپور لري.
چارواکي وایي د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې د طالبانو یو مشهور قومندان له خپلو دوو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. دغه نښته تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ په سیفای سیمه کې د سیمه ایزو او ملي پولیسو، ملي اردو او طالبانو ترمنځ شوې ده. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي په نښته کې د طالبانو وژل شوی قومندان ملا شجاع نومیږي. دی وایي هغه زیات وسلوال له ځان سره ګرځول او وخت نا وخت به یې پر پاڅون کوونکو او سیمه ایزو پولیسو بریدونه کول. ولسوال وایي په دغه پیښه کې دوه تنه نور وسلوال ژوبل شوي هم دي چې ملګرو یې د جګړې له میدانه له ځان سره وړي دي.
تر اوسه پورې داسې یو تاینور دغه نه ده معلوم شوی چې دی افغانان دي او که خارجیان دي، چې خو به دا یو څه چې مالته دا د نرمي د سجا په نامو باندې ده او هغه د دې قومندان ده.
طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوه اونۍ وړاندې بیا د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې طالبانو د سیمه ایزو پولیسو پر یوه پوسته ځانمرګۍ برید کړی و چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلسو تنو ته مرګ ژوبل اوښتې وه.
تاسو زمون غکل آزادی رادیو او رید کابل جمهوریت روختون د عمومي داخلي وګونو او ستوني او جراحي په ګډون په شپږو برخو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د افغانستان د جمهوریت ریاست دوه مرسیال لدی عمل جوړ شو مراسمو کې ویل چې لدی سره په هیواد کې د درملنې زمینی زیات شي. په کابل کې د چین سفیر ویل لدی سره د هغو افغانانو شمیر هم کم شي چې د درملنې په خاطر بهر هیوادونو ته ځي. د موضوع تفصیل اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
که څه هم د کابل د جمهوریت رختون د نوې ودانۍ له جوړېدو څخه څلور کاله تیر شوي، خو دغه روختون د سه شنبه په ورځ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د جمهور ریاست دویم مرستیال کریم خدیلی له دې عمله جوړ شوو مراسمو کې وویل د وخت په تیرېدو به دا روختون د یو معتبر روغتیایي مرکز بڼه غوره کړي. ښاغلي خلیلي وویل که په دې روختون کې د ظرفیت لوړېدو او د پرمختللو وسایلو نصب ته کار وشي، د هغو افغانانو په شمېر کې به کموالی راشي چې د درملنې لپاره بهر ته ځي.
اکنون کشفخانه جمهوریت آغاز به فعالیت نموده است.
د جمهوریت روختون د فعالیت له پیلېدو سره دا هیله مندي پیدا شوه چې په نږدې راتلونکي کې به هیوادوالو ته د معیاري او پرمختللو روغتیایي خدماتو زمینه برابره شي. دا روغتون په بیلابیلو برخو کې ښه وړتیا لري. له دې سره به د درملنې لپاره بهر ته د تلونکو افغانانو تګ هم کم شي.
د جمهوریت روغتون د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره په 1950 کال کې کیښودل شوه او د چین په همکارۍ په 1983 کال کې کار بشپړ شو. خو دې روغتون د مسلکي پرسونل د نه درلودو له امله ونه شو کړی چې په 1983 کال کې خپل فعالیت پیل کړي. د دې روغتون په نوې ودانۍ 1.5 میلیون ډالر لګېدلي او د 5 میلیونو په ارزښت تخنیکي او روغتیایي وسایل ورته اخیستل شوي دي. جمهوریت روغتون دا مهال 1450 بستره لري او د غوږونو، ستوني، عمومی داخله، د وینې د ناروغیو، یورولوژي او هیمودیالیز په برخو کې فعالیتونه کوي. په کابل کې د چین سفیر دکشین ویل چې په راتلونکي کې به هم د دې روغتون د کارکونکو د وړتیا د لوړولو او د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي. د عام روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل ویل دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د هیمودیالیز خدمات د جمهوریت روغتون په وسیله خلکو ته وړاندې کیږي.
د هیواد په سطحه د لومړي ځل لپاره د روغتون ناروغانو ته د هیمودیالیز خدمات وړاندې کوي. اوس په دې روغتون کې د هیمودیالیز 23 ماشینونه فعال دي.
د هیمودیالیز د ماشینونو په وسیله د بډوډو او د وینې د ناروغیو درملنه کیدای شي. د جمهوریت په ګډون دا مهال په کابل کې 18 روغتونونه فعال دي، خو خلک شکایت کوي چې لازم روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. اکثره دا روغتیایي مرکزونه په دې ژمي کې د پیوازانو لپاره د اوسېدو مناسب ځای هم نه لري. دا مهال هر ورځ لسګونه افغانان د درملنې لپاره پاکستان، هند او نورو هیوادونو ته ځي. خو دا چې رښتیا به هم د جمهوریت روغتون د دې کسانو شمېر راکم کړي، دا به وخت معلوم کړي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کم ګڼي او وایي هڅې تیزې کړي دي چې ښځینه ملکی کارکونکي په دې لیکو کې شامل کړي. اوس مهال د پولیسو په 1,50,000 زری ځواک کې څه کم 2,000 ښځینه پولیس شامل دي. یو شمیر ښځې وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت ضروری دی. کارپوهان وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت یو کلتوري اړتیا ده او باید پوره شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د پولیسو په لیکو کې د ښځو شاملېدو ته زمینه برابرې کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وای چې د ملکی برخې هر خزینه کارکونکو کې کغواړي چې په پولیسو کې کار وکړي له رتبه او امتیازاتو سره به د پولیسو په لیکو کې شامل شي.
ما تلاش داریم که خواهرای ملکی ما که میتونن و میخوان بین به صفوف پلیس با در نظر داشت تجارب مدیریتیشان در هر بخشی که بوده دولتی یا غیر دولتی حاضر هستیم که به رگو معادل رتبه پلیس بدیم تا در رده‌های مختلف خواهرای ما در پلیس تعداد زیاد شود.
آقای داودزی تاکید کوي چې خزینه پولیس ته د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مسلکي کار او فعالیت خوندي زمينه برابر شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد د پولیسو شمیر 1,50,000 ته رسیدلی چې یوازې سکم 2,000 پکې خزې دي. د موبایل د پولیسو له تشکیلاتو سره سم هڅې روانې دي چې دا شمیر 6,000 ته ورسیږي. تیرونه د لومړي ځل لپاره د کابل ښار د پولیسو د یوې حوزې عامره یو خزه وټاکل شو. د افغانستان خزه هم وایي چې د افغاني فرهنګ لمخې خزه باید د خزینه پولیسو لخوا تلاشي شي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې تورپیکې پوپل ازادي راډیو ته وویل
ډېر لوړ اهمیت لري خزه پولیس چې په جامعه کې مخصوصا بعض مشکلات چې د خزور سره سر د کار لري باغ ځای کې ډېر مهمه ده چې باید خزه پولیسي مثلا په تلاشی کې مثلا په بعضی کورنۍ جنجالونه کې او نور مخصوصا په دې خاطر چې موږ په جامعه کې مرسالاري زیات وجود لري په دې خاطر هم د خزینه پولیس ډېر لوړ اهمیت لري.
د کورنۍ چارو د وزارت چارواکو په 1300 کلونو کې بیا ویلي چې غواړي د خزینه پولیسو شمیر زیات کړي. خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوی. د ځینو کتونکو په باور په هیواد کې ځینې دودونه د دې سبب شوي چې ښځې په پوځي ډګر کې کار کولو ته زړه ښه نه کړي. متقاعد جنرال عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل د ښځو موجودیت یوازې په پولیسو کې نه بلکې په ټولو امنیتي ارګانونو کې ضروري دی.
په افغانستان کې یوه موضوع د سطر ده د افغان ښځه خواب په داسېهي خواب جنایي خواب هر مسایلو کې کوي هغود زیاتره اعتماد په ښځو کوي. که چېرته یو جرم واقع کېږي او د یو ښځې نه تحقیق کېږي یا یو ښځه راغوښته کېږي کله چې ښځه یي بیا نو د دې اثر ډېر زیات ده. دویم چې په افغانستان کې جبهي جګړه نه ده چریکي جګړه ده او په تمام ورځ کورونه پلټل کېږي که کله چې ښځه ورځي د عناناتو کلتور او عزت افغانانو په ځای کېږي. حتی په اردو کې هم د ښځو موجودیت ضرور ده.
د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې د خزینه کارکوونکو کموالی وسنۍ ستونزه نه ده بلکې له کلونو کلونو راهیسې پر ځای پاتې ده. راپورونه وایي په ځینو سیمو کې چې کله کله د کورنیو یا ښځو تالاشۍ ته نارینه امنیتي موظفین ورمخکې شوي یو لړ شخړې ځینې راپورته شوي چې مرګ ژوبله هم ورسره وه. د کورنیو چارو وزارت وایي نوی اقدام یې د همدې ستونزې د مخنیوي لپاره کړی دی.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کم ګڼي کم دی او وایي هڅې تیزې کړي چې ښځینه ملکي کارکوونکي د پولیسو په لیکو کې شامل کړي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
پهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو نس پروګرام او آزادۍ او اوریدونکو اورای. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو کمیدل د دې سبب شوی چې لعمل یو شمېر ولایتونو ته ملکی هوایي خدمات پیل شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې له مرکز څخه ولایتونو ته د مسافرو د انتقال لپاره پروازونه ډېر شوي دي. په دې اړه نور د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
له افغانستان د حساب ځواکونو په کمیدو سره چې د شمیر ولایتونو په هوایي ډګرونو کې هم پوځي اډې درلودې اوس د دې هیواد ملکي هوایي شرکتونو ته په هیواد کې دننه د لا ډیر فعالیت زمینه برابرېږي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي اوس ځینو هغو ولایتونو ته د خصوصي شرکتونو د مسافروړونکو الوتکو پروازونه پیل شوي چې پخوا به یې په هوایي ډګرونو کې ایساف ځواکونه پراته وو. د دې وزارت عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې د افق شرق په نوم یوه خصوصي هوایي شرکت غزنی، پکتیکا او خوست ولایتونو ته پروازونه پیل کړي دي. هغه ولایتونو ته د پروازونو د پیل بل علت دا و بلو چې د هوایي چلن اداره مستقله او کارونه یې چټک شوي دي.
ایساب اوسېدل هغه د زینا ولاړه او میدانونه اوس یې بیرته موږ ته راته تسلیم کړه. او دوهم مهم اصل تاسو خبرس چې د هان اردي مستقله اداره چې اوس یې مستقله اداره شوې ده او د ترانسپورت اداره شوې ده. کوم وخت د اداره ایجاد شو نو موږ ټول اولین او مهم توجه پر دې اوس څنګه وکولای شو چې و ولایتي
نو موړی وای لا هم د زینو مشکلاتو لامل د افغانستان ټول ولایتونو ته د الوتکو پروازونه نشته. د خغلی حبیبي په وینا تر اوسه یوازې 14 ولایتونه د حواله لارې له پایتخت کابل سره وصل دي. په افغانستان کې یو وخت 140,000 صرف بهرني ځواکونه میشو چې اوس یې شمیر شاوخوا 70,000 ته راټیټ شوی. کله امریکا سره امنیتي تړون وشي نو د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به له 10,000 تر 15,000 پورې نړیوال عسکر یوازې په مشخصو پوځي اډو کې پاتې شي. د افق شرق هوایي شرکت مسؤلین وایي چې اوس خوست په اونۍ کې 3 الوتنې لري خو د خلکو غوښتنه زیاته ده او ښایي میاشت وروسته هره ورځ یوه الوتنه وشي. د دې شرکت رئیس جاهد اعظمي ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر ژر به نوي کوچنۍ الوتکې ځینو نورو ولایتونو ته الوتنې پیل کړي.
موږ د دایکنډي ولایت په نظر کې لرو خو ځغاستلیکه یا رنوی مشکل لري. قلات او د شمال ځینې نورې برخې په همدې ډول بدخشان، واخان، شغنان زموږ په پلان کې دي. خو د دې لپاره موږ کوچنۍ او مساعده الوتکې رانیسو ځکه غټې الوتکې هلته د تخنیکي ستونزو له امله نشي تللی.
نوموړی وایي چې پکتیکا ولایت ته د همدې شرکت لخوا په تاریخ کې د اول ځل لپاره یوې ملکي الوتکې الوتنه وکړه. د هغې د معلوماتو له مخې خوست ولایت ته له 14 کلونو وروسته یوه ملکي مسافر وړونکې الوتکه ورغله. د یادونې وړ ده چې دا مهال په افغانستان کې د آریانا افغان دولتي هوایي شرکت برسیرا، صافي، کام ایر او ځینې نور خصوصي هوایي شرکتونه هم فعالیت کوي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ریل جنقا الکوزخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات امنیتي مسؤلان وایي د وسله والو مخالفانو لخوا دریش پېته تنه تختول شوي مای پاکان بېرته خوشي شول. د هرات امنیتي چارواکي وایي نن د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو او وسله والو مخالفانو په نښته کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندان په ګډون درې تنه طالبان وژلي او دوه ټپیان کړي دي. پاکستانی چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په قومي سیمو کې د تیر شپې بمباري ول عمل لکه 15 کسان وژل شوي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې ایران د سوری د سولې له خبرو وایسته یو اشتباه و خو کوم مصیبت نه و. د نړیوالو جنگي جرمونو د دریو پخوانیو څارنوالانو په راپور کې ویل شوي له سوری څخه په قاچاق شوو شواهدو کې ښکاري چې شاوخوا 1000 بندیان په دې هیواد کې د بشار الاسد پر ضد د پاڅون له پیل راهیسې اعدام شوي دي. د بیروت په جنوب کې په هغه سیمه کې بمی چاودنه شوې چې د حزب الله ډلې مرکزونه پکې دي. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د اوکراین د حکومت مخالفان او اروپایي هیوادونه په دې هیواد کې د سولې زو شخړو له امله په سختو الفاظو وغندل.
د خبرونه پاتې برخه د بشري حقوقو نیس پروګرام او ازادي او اوریدونکو ته ځانګړې شوې ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هر کله کوم. د تیرونه په خبرونه کې د خزو پر وړاندې په تاریخوالي مبحث وکړ. په دې خبرونه کې لوړ زده کړو ته د معلولینو د لاسرسي شمولیدو په برخه کې کوم ستونزې موجود دي بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمهیز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګه مسؤل خاغلی محمد اسعد صفای صاحب سره ملمه دي. صفای خبرونه ته خراغلی
ډیره مننه. زه هم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو او په ځانګړي توګه ډیرو عزتمنو معلولینو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کوم. معلولین شکایت کوي چې د لوړو زده کړو لپاره دوی ته زمينه نه ده برابره. په همدې اړه تیرونه د هیواد په شمال کې یو شمېر معلولینو شکایت وکړ چې په تیرو 12 کلونو کې یوازې 2 وړاندو د بلخ پانتون ته لار موندلې. آیا دغه ستونزه د شمال بغیر په نورو ولایتونو کې هم شته؟
ډیره مننه. دا نه یوازې د افغانستان په شمال ولایتونو کې بلکې په ټول افغانستان کې د معلولینو په وړاندې د غستونزې موجود دي. د نابینایانو په مورد باندې د هغه څوک چې ناوري او د اوریدلو معلولیت لري د دې په وړاندې نه نابینایانو نه د دنه اوریدونکو یا د کڼو په مورد باندې ډیر مشکلات او ستونزې موجود دي. ځکه چې اول کله چې د مکتب په دوره کې د زده کړې کوي په مکتبونو کې د لپاره د لیلی اسانتیاوی نشته چې دی وکولای شي د هر ځاینا خپل ناغه اختصاصي خونځي او تلل شي اولته زده کړی او کی او د شپې وسیدلو مشکلات د پلار کې موجود دي. او کله چې د مکتب په ډیرو مشکلات سره پای ته رسي او لړ زده کړو ته د لارې پیدا کولو په خاطر شامل دي امتحان کیږي. په دغه امتحانونو کې اکثرا دیته د غستون دی په نظر کې نه نیول کیږي چې دیته باید ډیر وخت ورکړ شي. د دې امتحان کې باید یو څه د اولیت حق دیته په نظر کې ونیول شي. یعنی دغه ستونزې په مجموعه کې موجود دي. حتی کله چې دوی کامیابیږي بیا مشکلات د استادانو چې غوي چې موږ استادان نه لرو چې دوی ته مثلا د زده کړو لپاره چې دا خاص دغه ستونزې د نابینایانو لپاره نشته. هغه څوک چې نویني غي کولای شي چې ځکه چې دغه غږ اوري کاسټ ثبت کړي او دغه نه استفاده وکړي بیا دغه تکرار یا په هغه په بریل ولیکي یا دغه کاسټ نه استفاده کوي خو د دې نه لا ډېر ستونزې. هغه څوک چې ناوري ځکه چې دغه لپاره استاد ډېر مشکل ځکه هغه څوک چې ناوري دای باید د اشاره په جواب باندې د تدریس وکړي او دی پټولو پانځي کې د لپاره د دې امکانات نه دی موجود فعلا په افغانستان کې او په دې مورد باندې کار هم نه دی شوی صرف د تعلیم او تربیه په پوانتون کې اختصاصي پانځي ال تد معلولینو لپاره موجود دي مګر پټولو پانتونو کې دا مشکلات موجود دي یعنی د نابینانو نه ډیر ستونزې دي ناشناوایانو دي چې هغه ډیر ستونزې لري او هر کال په دې مورد باندې شکایتونه لري کمیسون ته هم راځي چې منګه د ستونزې لرو او د دغه ستونزو د حل لپاره منګه هم همیشه تلاش هم کړی کوخه هم کړی چې دي معلولینو یو شمیر معلولین چې ډیر په لیوالتیا سره ډیر علاقه مندي سره غواړي چې لوړ زده کړو ته لار پیدا کړي مګر الته دیته دغه ستونزې موجود دي چې نه د دې لپاره اسانتیا وشته او نه د دې لپاره ځانګړي وسادان چې دیته د زده کړې کومک کې موجود نه دي.
بله مننه کوم. لوړ زده کړو ته د معلولینو د شاملېدو د ملاتړ په برخه کې قوانینو څه پیشبینی کړی ده؟
قوانین د معلولینو د شاملېدو په مورد یو خو په عام ډول د اساسي قانون حکم دی چې په افغانستان کې زده کړې په وړیا توګه ترسره کیږي او دا افغانان معلولین هم یو برخه د افغانستان د وګړو دي او د کولای شي مساوي ونډه ولري په دې برخه کې. خو لنې کمرغه د معلولینو د حقوقو امتیازات او قانون دیته په دغه برخه کې هم ځانګړي پاملرنه لري او د مستحق ګڼلي او دیته یو خاصه فیصدی په نظر کې نیول چې حتی په خصوصي خوانځي او پانتونونو کې هم د کولای شي چې یعنی دغه خصوصي خوانځي او پانتونونو مکلف کړي چې تر 5% پورې د پرایګان ډول یعنی بدون د فیصله ورکولو نه دی ومني یعنی کله چې د شرایط وړي او د یو کولای شي چې دغه وړتیا ولري د لوړ زده کړو او د خوانځي یعنی په خصوصي واقع کې هم کولای شي چې د قانون حکم دی چې تر 5% پورې دی شامل شي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته د دې دنده ورکړل شوی چې د دې شاملې دوه اسانتیاوي برابرې کی او د دې لپاره خاص طرزالعمل او کلاره ولري چې په څه شکل دی شامل شي. په عام ډول د ټولو معلولینو لپاره چې هغه فزیکی معلولین دي چې د غیر لپاره یو خاص ستونزه د فزیکی لاسرسي د چدې څنګه د دې ورتګ موضوع ده مګر ډیر غټه ستونزه په افغانستان کې د حسي معلولینو لپاره چې هغه د لیدو او اوریدو ستونزې چې لري د دې لپاره مشکلات ډیر موجود دي چې اکثرا د دې شکایتونه مونږ ترازی ځکه کې اوسوک په خایا لاسونه لري د دې بسرف دي مشکل لري څنګه صنف ته ورشي څنګه خوانځي تلل څنګه پونتون ته لاړ شي د غینه استفاده وکي مګر هغه څوک چې نویني د غي یو طرف ته د مشکلاتو یو برخه ده مګر هغه څوک چې اصلا هغه نه اوري ځکه چې هر څوک د توانایي نه لري ځکه چې هغه خاص استادان لري چې غي به د اشاره په سبب او په هول شي دغه ستونزې واقعا په افغانستان کې موجود دي که سهم قانون د دې حمایت کوي او نوې چې دې باید لوړ زده کړو ته لار پیدا کړي دې باید خارجي بورسونه ته ولېګل شي پرایګان توګه او په وړیا توګه دې لدینه مستفید شي مګر په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې ډېر امتیازات په دغه قانون کې نه دي معاش امتیاز هم د جنگي معلولینو ته په نظر کې نیول شوی دی د دې په څنګه کې د لوړ زده کړو ته د لاسرسي په خاطر باندې کله چې دغه موضوع مطرح کیږي هم دغه نن زه د وردګو ولایت تللو مو د معلولینو سره مې یو ناس ته درلودل په غونډم درلوده نو غي ویل چې قانون کې دغه تعدیل راغلی چې په خو 15% او اوس 5% نه کولای شي چې لوړ زده کړو ته او د خارجي بورسونه استفاده وکړي مګر موږ په جنگي شرایطو کې رالوي شو په جنگ کې معلولیت پیدا ک اوس هغه دوره موږ ته غنه ده یعنی موږ د زده کړې دورې نه هغه شوی بیرونی دغه امتیاز کېدې شي چې زمونږ اولادونه ته په نظر کې نیول شوی وي او موږ د خپل اولادونه تحصیل ته لیږلی وي چې موږ د پاره غیب راتلونکي کې زمونږ ملاتړ کړی یا زمونږ حمایت کړی وي. اکثریت معلولین بل خصوص جنگي معلولین له دغه حالت نه اوس زده کړې هغه نه وتلی دي قسم قانون همیشه د راتلونکو لپاره تسویبي او پراتلونکو د خوالي په خاطر باندې او د راتلونکو د نظم د برابرولو لپاره مګم په موجوده شرایطو کې غي دولت اندیزونه کوي چې کچېره په استثنایی توګه موږ ته په دغه وسنۍ شرایطو کې زمونږ اولادونو ته دغه انتقال شي دغه زمونږ امتیاز دی نه د معلولینو غوښتنه ده.
بل ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو خبرونه دوام لري او سیوالنده وقفه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره په نن نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د اوبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
خاغله سپای سویل کسنگ چی تاسو د معلولینو د ملاتړ په برخه کې کار کوي لوړو زده کړو ته د معلولینو د لاسرسي لپاره تاسو وړاندیزونه سړي
زده کړه د ټولو اتباعو حق دی او دا حق ورته قانون ورکړی چې دی باید د زده کړو ته لاسرسي ولري او قانون هم د دې ملاتړ کوي خو خبره په دې ځای کې ده چې دغه حق ورکړ شوی دی دغه اسانتیا باید برابر شي کله چې موږ وایو چې معلولین کولای شي چې خوانځي ته لاړ شي کولای شي لوړو زده کړو ته لاړ شي کولای شي دې په اداراتو کې کار وکړي د خدماتو کې په مختلفو برخو کې جدید شرایط نشرایط سره برابرې د استخدام شي د دې نه کار واخیستل شي مګر هم په عمل کې یو شمیر ستونزې موجود دي دغه په دې معنی ده چې یو ځای کې موږ یو ډیره جګه زینه وینو اول ته یو معلول راځي او د تویل شي چې تاسو خراغ لیدل تاسو ګډون وکړي په دغه مکتب کې یا شامل شي تاسو راتل شي مګر دغه زمينه ورته مساعد نه چې د څنګه باید دالته شامل شي سره کم باید دغه نه نوځي د دې داخله دوه لارې چارې باید ولټول شي د معلولینو د حقوق او امتیازاتو په قانون کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دغه اسانتیا او د پاره د طرز معلولونو او د کلنلارو دند سپارل شوی چې د هر برخه کې لازم اسانتیا او برابرۍ کې چې په څه شکل دی باید شامل شي کوم لارې چارې ولټول شي چې دوی وکول شي د حق شورت قانون ورکړي دغه نه استفاده وکړي زمونږ وړاندیز هم دولت ته په خاص او په ځانګړي توګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته چې په دغه طرز معلولونو باندې د کار او کوي او د دې ته دغه اسانتیا برابرۍ کې چې دوی وکول شي خوانځي او ته لوړو زده کړو ته د ورتګ لپاره د سلارې چارې برابرۍ کې چې د دې استعدادونو نه استفاده وشي او د هم هغه په ځان باندې چې کوم باور لري په هغه په عمل کې ثابت کی یو وګورې چې نن په افغانستان کې د ترانسپورتي مشکلات هم ډیر زیات دي چې بل خصوص د معلولینو لپاره چې د ورتګ تر پوانتون پورې تر مکتب پورې له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي قانون حکم کړی دی د ایت د مثلا د موټر چلولو د لپاره چې قسمی معلولین کولای شي چې د امتحان د ورکولو نو وروسته د چلولو جواز ترلاسه کړي مګر په دغه برخه کې په هر ولایت کې په هر ځای کې چې موږ ګورو معلولین دغه ستونزې سره مخامخ دي او د ایت ترافیک د چلولو جواز نه ورکي یعنی دا هم یو وسیله ده چې په دغه مورد باندې د هغه طرز عملونه جوړ شي د ترافیکو سره خبرې وشي چې دغه د دې حق ده قانون ورته دغه حق ورکړی دی چې دوی وکولای شي چې مکتب ته یا کوم بل خپل ستونزې حل کړي او د دې دغه امتحان نه بریالي کیږي تاسو به جواز ورته ورکړي په همدغه ډول ډېر ستونزې نورې دي د معلولینو د لوړو زده کړو ته د خوانځي او ته د شاملېدو په برخه کې قانون صراحت لري مګر له بده مرغه طرز عمل نشته چې په کومه لاره باید حرکت وکړي چې دغه حق چې ورکړل شوی ترلاسه کړي
بل ډېر مننه سپای صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مرسته ګډون وکړ
تاسو هم مننه
کوم دا اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مو سره ملتیا وکړه دا خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ لږ مې مخکې او د سه شنبه په ورځ لږ مې ورسته په منځنۍ چپا 1289 او اف ام 3.15 ورې تر بلې خبرونه مو علامات
آزادی او اوریدونکو
سلامونه د ازادي او اوردونکو پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم یو ځل بیا تاسو د خپل پروگرام د خبرېدو وخت سوچي تاسو ټلیفوني پیغامونه ډیره برخه جوړوي اوردونکو په خپل پیغامونه کې د اداري فساد پر زیانونو تعلیمي ستونزو د نه امنیت پر زیاتېدو او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک په اړه خبرې کړې دي د ازادي او اوردونکو پروگرام په اونۍ کې 2300 د ایمیلونو لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي اوسنۍ پروگرام پیلو په پیل کې به له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې واوري چې د اداري فساد له کبله پر ولړستو ستونزو خبري کوي
د افغانستان هر اورګان په فساد ککړ دی خارجي شته سره کوزو د دې شو چې دا فساد د کابینټ ورکا د خلکو لړیکا ختمه کا دا وزیر ختم شي هغه به په چوکۍ باندې ناشتي او ولی ختم شي به په چوکۍ باندې ناشتي ګوره قانون مونږاتون کې د قانون دی چې مطلب ولی ختم شي وزیر ختم شي هغه د چوکۍ نه لري کیږي دا چې ختم شي فیصله به شپه چوکۍ کې نکړي او سړي وي زمو 200-300 شخصي نکړي چې د سړي په پارلمان کې سړي وي نو هغه به څه جوړ کړي او څه به جوړ کړي
خاص خاص رئیس جمهور احمد کردینا او وزیر دفاع چې په هر غورو کې په هر اورګان کې
فساد دی خو دا فساد یو د دې دا ډل دی چې راځي چې افغانستان منور د طبیعي کندې ته ورته نو زر ته زر زما د احمد کرزي نه وزیر عرفان عبدالله ټول چارواکو نه دا کومې په کابینت کښې نه وزیر نه زما دا خاص چې دا د منځه لري چې او نوي ځوانان او نوي کاتوان رامنځته کړي چې دا کسان لرې نه شي او فساد ختم نه شي افغانستان به څوک جوړ نه شي زما دا پیغام دی
سڑک اس نو کی خو دے ول دی موٹر ول دی سروسن او بو بیرته راځي او په سړک باندې چېرته دوی د دغه ایغام ونه خوري نو سړک به سیوسي. زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی ولسمشرانو ته، ځکه چې زما دا پیغام دی دا چې سړی او دا چې شخص په انتخاباتو کې پرمخ ځي انشاءالله، لکه یون صاحب داسې مظاهره وکړه د اسلام او د اسلامیت او د تذکرو د افغان نوم ختمولو په باره کې داسې صورت کې مظاهره وکړه، او غونډ افغانان یې په ګوډ ګوډ کې راجګ شول او د اسلام په پاک دین په نامه باندې مظاهره وکړلې.
آزادی راو دیوس دا خواہش لري چې کردے اسلامی قانون مثلاً تعید کی، نو اسلامی قانون من تا ډیر بغت دے من دا اسلام بچان یا سن نو دا تفکیرو کې نو اسلامی افغانستان باندې ولیکل دا څنګه ته د اسلامی افغانستان نو ورکی او دوی په سپر کار کې آزادی پسې ګرځي.
امان الدین صفان جما د شاته کنه دار غسان ولسوالۍ څخه از ما پیغام دار دي ټول افغانانو ته چې موږ خو شکر مسلمانان دي افغانان بعد د تعداد په تذکرو کې هم د افغان کلمه هم د اسلام کلمه بعد ذکر شي.
خبر کوم د مشرانو جرګې غړي چې د افغان تذکرې څخه د اسلام او د افغانیت نوم ایستلی ده، زه په کلکه ټکېغاندم باید د مشرانو جرګې څارنوالۍ ته معرفي شي. زه له ژوندونو ټي وي څخه ډېره ډېره مهرباني کوم چې ځکه د افغانستان اسلامیت او افغانیت په ولاړ دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام له ازادي راډیو اوري اوس هم هغه ټلیفوني پیغامونه چې اوریدونکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د لاسلیکېدو په اړه پکې خبرې کړې دي. ورپسې تاسو هغه پیغامونه راځي چې پر نورو مسایل دي.
زه کابل خبرې کوم، دا ماده د امریکا سره باید انځاشي که نه شي انځا، د افغانستان وضع ورځ په ورځ خرابېږي، پاکستان او دا خلک زمشتي ګډوډي اچوي، جنګونه پښه کوي.
امریکایا
کرزی که تلون ده امزا که دو پهارا بانید کرزی تزما ده آقا ده چه ده چورتو و نیخ پلام چه ده اکالی ده پنجوائی ده رسوالی ده قندهار ولایت ها پیخ ده نظر ده راولی نو ها ده ده و چورت چه ها هم ده فکر و ده آقا ورس ده مغا شده که تو ده زده که ده آقا سو چه امزا و تا ود دکان یا کنی ندکان ده ملاب ده فکر ده
ده خوصه با ده کنه ده ولایت ترکانو ده رسوالی نه یو بی تعلیم سیاستدان خبرې کو زما په فکر باندې دغه دوه مادې چې په دغه لاسلیک کې خو په اوله ورځ په صحبه په لویه جرګه کې هم تکرار شوي دي چې دا دوه مادې به په لاسلیک کې وي. دغه دوه مادې چې صحبه په کې نه وي، ځکه دغه کردی د کوم ټینګار کوي فکر نه کوم که راتلونکی ولسمش مشر هم دا کار وکړي.
ذات کله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، زما خپل دغه خاصه د افغانستان د هغه مشرانو ته چې وخت مهال ته کابل کې ناشې یا په کندهار کې ناشې فار ځکه خصوصا ناشې دا د 2014 کال کې ما دا کړی چې دا خوښ دي چې دا ټول راځي چې دی هغه امریکایان د افغانستان ته نه وځي مرګدل ته دخل کو کاروبارونه درې د دخل وي کښې باندې دي نو په دا خاطر موږ هیله کوو چې هغه چې امریکا یا خدا چې وزیر ته مسلې چې مثال هغه نه وځي د افغانستان ته نو زما دا خواهش دی چې د افغانستان د کرزي څخه بیا خصوصا د مشرانو خلکو ته دغه لاسلیک وشي.
کرزي باندې څومره فشار چې راوړي چې لاسلیک وکړه دا یو څه د افغانستان شرایط دریپو منلې نه یو پورې د سټیکو سره ونه کې کړو.
زه عبدالبشیر ما د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم، تاسو سره په تماس کې زموږ شوز نه دابا چې د ننګرهار ولایت په اکثر ولسوالیو کې بل خصوصا د خوږیانو په ولسوالۍ کې د شپې د خوانه ټلیفوني اړیکې بيخي ختمې دي. د ان ډي ان او د اتصالات پایګانې هیڅ کار نه کوي، سیګنال نه ورکوي او نه پرې کوچي دغه دا کومه مرجه ده خو ما او یا دوی په نه حق د پیسې اخلي کې څه نو کوي
او د شپې لخوا مو بخیر ستونزو سره مواجه شو.
عبدالولین رانی ما د هلمند ولایت د خوتي خمسین ولسوالۍ نمې د سره علي خاني ولده زموږ مشکل خو اول د تلیفوني شبکې څخه دی. کومې شبکه همداسې ده چې هغې پر مصر باندې پرته ده کوچنه کپه هغې کې د دوه ولسوالۍ سپنه سم کار نه کوي. دغه ولسوالۍ شاوخوا نه هم سم کار نه کوي، ځکه چې رس باندې ډېر زیات دی. موږ د هلمند والد څخه دا هیله او ارزو کوو چې په خمسین ولسوالۍ کې یو داسې شایق کېدي په ټولو ولسوالۍ کې کار وکړي، ځکه چې جوشي ولسوالۍ خو بالکل هغه ډېر زیات
زده. هلمند ولایت باندې کجکی د ولسوالۍ څخه ستاسو سره خبره کوم. زما د مخالفه د وزارت نه دا هیله او ارزو ده چې د هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ کې د افغان مسلم ماتم چې له بېخي کمزوره دی. وسلام بخمان.
زه د کومه وزنه خبرې کوم. زما د کار او د ټولنیزو چارو ریاست څخه دا غوښتنه ده چې د مایوین ترې د بانک کارتونه ورکړي. دې ته په دې کتابچو کې ډېر مشکل وي. دغه عرضه یې ورته ورسه بل عرضه دغه ورته ورسه. نو مونږه دا مشکل کې نور مخه نشو سره خاله.
زه یو مېرمن د کورن خبرې کوم. دا مونږه کوم مشکل لري چې د ماښ غواره کې مونږه ګټه دی یو خدا پیغام مونږه د مېرمن او رئیس ته ورته نه دا وړي کچنی دا کټو راکیندا وړي مونږه ډېر ځات مشکل کې.
یا ماګی به شخص ډېر احترام له محترم خرجی صاحب څخه هله کوم چې زمونږه نایب دي په ماښ کې زیاتواله راولي د وسه ډېر خراسه ده. د ټولنه فکیدلای چې هغه فکیدلای شي چې څه دې زیاته ده. ازادي رادیو له کارکونکو څخه هیله کوم چې دغه پیغام څو ځلې نشر کړي تر څو چې د کردي صاحب وګوته ورسیږي.
یعنی محمد الله کندهار مادو صاحب پر پټو اسیم نور به جړې د کمیونو نه چې دی هغه د نسکاله کېږي. عامه دي کوم تاسو په نه چې دغه څه یې خپل نه ولا کړی کړی څو شایي شمازي هغه کښې ته په څه مته ولا پېږی چې په تاسو باندې خلاص یې هغه پتی د ستونزې بیان کړي. ماره پم ماشاء الله دې دې په دغه سره ستونزې نه حل وي مو حل کړي.
زه د ایلمن ولایت د بلاجي څخه سفر په تماس کې یم. په مشورګاه کې موږ متعلمي ورشي شو او په دغه لیدي کې موږ نه دلته ډوډۍ راکړي نه دغه راکړي د رئیس معرف په اړه موږ سره واده کړی چې موږ تاسو ډوډۍ وکړو. نو موږ په واره ولا ځلې مو ظاهري مو کړی دغه سره راکړي سی ولا نو نه پیرا کړي نو دا موږ دا پیغام چې پرې ولورو دغه په څیر سوی.
زه اټکم ګرانو افغانانو تعلیم وکړئ تر څو چې موږ تعلیم ونه کړو زموږ خصوصا کندهار لکھنا تعلیم وکای کمو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به مکتفي ولرو. خپل واک به بریالي به وو عزتمن به وو. کمو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنگ وي غلامان به وو. هر څومره چې زموږ په هیواد کې دی نه پرمختګ مخه ده.
زما واز کې د افغانستان د معرفت وزارت ورسېږه. زموږ ټول سوال یې کې هیڅ نه مکتبونه نشته. زه قسمت الله د ارانډا ولسوالۍ سره په تماس کې یم چې زموږ شاخ و
افغانستان اسلامی دولت دفاع صاحب وزیر صاحب تھا دغه عرض کوم چې کوم اعلانات په تلویزیونو کې خپروي چې ولسم شتم ولري ولسم اسان ولري د اوسیس کورسو د کارګي پانتن تمہاری رزق کی امکان تر اخستل کی نو هر کله چې نوی ماسرین دوله سم پاس سوال سم پاس د ویلی ور د جل بجت کمیسارای ته دی هغه ورته وای چې پر می نشتا پر می په پیسو پر لرکی او خرڅیږي. دا مشکل به زر ته زر رفشی او خلاصی تر څو ماسرین وکول شي چې په ملي اردو او سره کورس کې شامل شي.
افغانستان ولسمشر احمد کرزي ته وزیر دفاع ته ډګر جنرال بسم الله خان ته چې داسې ډال اخیسته ونه شي چې پاکستان نمائنده داسې لوبې وکړي لکه ډاکټر صاحب نجیب چې شانواز تڼۍ وزیر دفاع کو او نور به پوښتنه یو چې هغې افغانستان همداسې وړو پنجابی پنجابی پلاس کی ورک جنما دا اردو دا میں سفارت کی علی خط پرو او دا وسه پاتې دي تر هغه وخت اور دیږي
زه دا پیغام نه وزیر دفاع ته چې ډاکټر څنګه دی ګډه کوم دا چې ورکړې سیمینار چې ورکړې په حال هغه حکومت چې پاکستان یو لاسپوڅ یو بهرنی ملک پلان دی ځون کوي او په پاکستاني او پنجابي ټول مسلمانان کړی ډېر غټ تقریر یې کړی نو زما وزیر دفاع ته دا پیغام دی چې دا چې اردو جوړه کړي دا چې استخبارات جوړ کړي زمونږ همسایګان دي پاکستان دی پاکستان او زمونږ کلک دښمن دی چې داسې استخبارات ضرور وځي زمونږ اردو او زمونږ پولیسو سره په خوند دی ولاړ
د ازادي او اوریدونکو پروگرام دغه وو په پای کې د پروگرام د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې لزان سره ولیکي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
آزادی رادیو لاونه تر وو